در یک ساعت دیگر همکارم عصمت ساروان با مطالب تازه با شماست. ساروان صاحب بفرمایید.
ډیر مننه فروخ صاحب، ستړی مشه، قدر من اوریدون کو زما سلامونه هم ومنه. دا خبرونه چې یو ساعت دوام کوي پکې اوري چې د امریکا ولسمشر له افغان مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی. د مدني ټولنو غړیو او یو شمېر نظر خواندانو له کورنیو چارو وزارت غوښتي چې د ملیشه ځواکونو د جوړولو مخه ونیسي. په راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه ژوند په شیبو کې او بشري حقونه هم لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ چې حمیده عثمان وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ارکلی کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر او د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی انتحاري حمله په شدت وغندله. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې په بغداد کې پرون په چاودنو کې 26 تنه ووژل شول او 50 تنه نور ټپیان شول. پورا خبرونه واوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو ارکلی وکړ. ولسمشر اوباما همداراز له طالبانو سره د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې ښاغلي اوباما پرون له ولسمشر محمد اشرف غني سره په ویډیوي کانفرانس کې خبرې وکړې او د سولې لپاره د هغه هڅې یې وستایلې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر او د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی انتحاري حمله په شدت وغندله. د فاریاب والی عبدالستار بارز ویلي چې د المار ولسوالۍ په مرکزي بازار کې پرون په انتحاري حمله کې 19 تنه ووژل او 40 تنه ټپیان شول. امنیتي چارواکو ویلي حمله کوونکی چې د چاودیدونکو موادو واسکټ یې اغوستی و په موټر سایکل سپور و او د ولسوالۍ په بازار کې چاودنه وکړه. ملګري ملتونه وایي چې په 2014 میلادي کال کې لږ تر لږه 10,000 افغانان په جګړو کې وژل شوي او زخمیان شوي وو. د اریانا افغان هوایي شرکت وایي یو شمېر مغرضې کړۍ د دوی د فعالیت په اړه د غلطو معلوماتو د خپرولو هڅې کوي. د دې شرکت اداري مشر محمد عمر مستور دا خبر چې د اریانا افغان هوایي شرکت یوه الوتکه ګمارل شوې چې له ایرانه مشکوک کسان عراق او سوریې ته ولېږدوي رد کړ. ښاغلي مستور پرون ازادي راډیو ته وویل دا مکتوب ریښتینی نه دی، بلکې یو جعلي سند دی چې یو شمېر مغرضو کسانو د خلکو د ذهنونو د تخریب لپاره مطبوعاتو ته استولی دی. داسې هیڅ مکتوب زموږ له لورې د ملي امنیت شورا ته نه دی تللی. خو د افغانستان ولسي جرګه وایي چې د اریانا هوایي شرکت د فعالیت په اړه ځینې اسناد ورته رسېدلي چې وروسته به یې وڅېړي. او دا هم یو سپورتي خبر. د 2014 کال د شلو اوریزو نړیوال جام ته د غوراوي په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د پاپا نیو ګینی له لوبډلې سره مخامخ کیږي. افغانستان په روانو مسابقو کې درې ګټلي، دوه یې د باران له کبله مساوي کړي او دوه یې بایللي دي. نننۍ مسابقه د افغانستان د ټیم لپاره خورا مهمه ده. پاپا نیو ګینی ته د ماتې په صورت کې د افغانستان ملي ټیم د 2014 کال نړیوالو شلو اوریزو سیالیو ته تللی شي. پاموکلې نړیوالو خبرونو ته. په بغداد کې پرون په چاودنو کې 26 تنه ووژل او 50 تنه ټپیان شول. پولیسو ویلي چې دواړه چاودنه د بغداد په هغه سیمه کې شوي چې زیات شیعګان پکې اوسي. په لومړۍ چاودنه کې د بغداد په البایا سیمه کې 18 تنه ووژل شول او 26 تنه زخمیان شول. دوهمه چاودنه د الشباب په سیمه کې شوې چې د پولیسو په وینا 8 تنه پکې ووژل شوي او 22 تنه زخمیان شوي دي. د حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتن وایي د سعودي عربستان پاچا او د دې هیواد د دفاع وزیر له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ، خو په اغیزمن ډول د دې موافقې د عملي کېدو په اړه یې شک څرګند کړی دی. کارتر پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان عبدالعزیز آل سعود او د دې هیواد د دفاع له وزیر محمد ابن سلمان آل سعود سره وکتل. د امریکا د دفاع وزیر وویل چې سعودي مشرانو د ایران او د شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ د موافقې پر ملاتړ ټینګار وکړ. اشتن کارتن د ایران د اټومي موافقې په اړه خپلو متحدانو ته د ډاډ ورکولو لپاره د منځني ختیځ یو شمېر هیوادونو ته ولاړ. او وروستی خبر دا چې د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست وایي چې د ولسمشر باراک اوباما اداره د ګوانتانامو زندان د خوندي او مسؤولانه بندولو د پلان وروستي پړاو ته رسیدلې ده. دا پلان به تر بشپړېدو وروسته د امریکا کانګرس ته واستول شي. جاش ارنست پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې د پلان د جوړولو کار پیچلی دی، خو ډېر مهم پرمختګونه پکې شوي دي. د ارنست په وینا سپینه ماڼۍ په ګوانتانامو کې د پاتې بندیانو د حقوقي موقف، د یو شمېر بندیانو د لېږدولو او د هغو بندیانو د محاکمې پر جزئیاتو کار کوي چې دوسیې د امریکا پوځي کمیسیون ته رسېدلې دي. جاش ارنست وویل چې ولسمشر اوباما په خپلو کاري پروګرامونو کې د ګوانتانامو د پوځي زندان بندولو لومړیتوب ورکړی او باور لري چې دا کار د امریکا د ملي امنیت په ګټه دی. د ګوانتانامو په پوځي زندان کې د القاعده غړي، یو شمېر طالبان او هغه وګړي ساتل کېږي چې له 2002 میلادي کال راهیسې د تروریزم په وړاندې په جګړه کې نیول شوي دي. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو له آزادي راډیو اوریدل. د آزادي راډیو د دې خبرونې په دوام کې واورئ. د امریکا ولسمشر له افغان مشرانو سره په تلیفوني خبرو کې د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ وکړ. د مدني ټولنې غړیو او نظر خواندانو له کورنیو چارو وزارت وغوښتل چې د ملیشا ځواکونو د جوړولو مخه ونیسي. د سولې عالي شورا وایي په څو ورځو کې به د سولې د خبرو بل پړاو پیل شي.
مهمه به موږ لپاره دای چې طالبان هم په وحدت سره په دې مذاکراتو کې نمایندګي وکړي.
د ولسی جرګې اداري پلاوی د دې جرګې په اړه د مشانو جرګې د رئیس څرګندونه رات کړې.
اول د خپل ځان قانونمند کې به بیا د ملت د کور موردمانی تصمیم ونیسي.
افغان سوداګر وایي پاکستان د افغانستان پر میوو ګمرکي محصول دوه برابر لوړ کړی.
دوی اصلا تعرفه 40% وو، دوی خپل تعرفې 80% کړل.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او بشري حقونه.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پاتره ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې دوهم دور خبري به د همدې میاشتې په وروستیو کې وشي. په دې اړه هم څو شېبې وروسته راپور لرو، خو لومړی د افغانستان او امریکا د مشانو د خبرو په اړه. د افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماشام تلیفونی خبری وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دغو تلیفونی خبرو کې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړ. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی او له طالبانو سره د روغې جوړې لپاره د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې له سپینې ماڼۍ خپره شوې راغلي چې ښاغلی اوباما پرون ماښام د ویډیو کانفرنس لارې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ژغېدلی او په افغانستان کې د سولې د بهیر د بریالیتوب او چټکتیا لپاره یې د هغه هڅې ستایلې دي. دواړه ولسمشرانو همداراز د افغانستان د ملي اردو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د پوځ پر مشورتي هڅو او په دې وخت کې د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر اوباما له اداري فساد سره د مبارزې په اړه د افغان حکومت هڅې مهمې بللې او د دې هیواد اقتصادي پرمختګونو ته هم اشاره کړې ده. د سپینه ماڼۍ په وینا د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د افغانستان د حکومت له اجرایه مشر عبدالله سره هم پر یو شمېر مسایلو شغېدلې دي. د امریکا متحدو ایالاتو مخکې هم د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د لومړی رسمي لیدنې هرکلی کړی و. د افغانستان د حکومت یو استازي هیات د جولای په ومه اسلام آباد ته نږدې د طالبانو له یو شمېر استازو سره مخامخ خبري وکړې. په هغه خبر پاڼه کې چې د جولای په 15مه د افغانستان د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په نوم خبره شوه، دا خبري مشروع بلل شوې وه او پکې ویل شوې و چې د دې مذاکرو هدف د بهرنیو د اشغال پای ته رسول دي. امریکا او د دې هیواد اروپایي متحدانو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت تیر کال ختم کړ. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر سره د ویډیو کانفرنس لاري په خبرو کې د امنیت ټینګولو لپاره د افغانستان د ملي اردو هڅې ستایلې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما له افغان مشرانو سره په پرونیو خبرو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د مشارکت د پراختیا پر لارو چارو بحث کړی دی.
له بلې خوا د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې دوهم دور خبري به په راتلونکو څو ورځو کې وشي. د دې شورا ویان شهزاده شاهد پرون خبریالانو ته وویل چې تر اوسه پورې د دغو خبرو ځای نه دی ټاکل شوی. په عین وخت کې سیاسي کارپوهان وایي چې د سولې د خبرو نیټه او ځای مهمه نه دی، مهمه دا ده چې د سولې خبرې نتیجه ورکړي. په دې اړه نور جزئیات صفي الله ستانکزی په راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې د سولې د دویم دور خبرو لپاره د دواړو لورو استازي زیات شوي او په اوربند بسله ته ورسیږي. د دې شورا ویاند شهزاده شاهد د چهارشنبې پر ورځ خبریالانو ته وویل چې د سولې د دویم دور خبرو لپاره کوم ځای نه دی انتخاب شوی، خو د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې به ترسره شي. ښاغلی شاهد وویل چې افغان حکومت او د سولې شورا ته دا مهمه ده چې یو ملي اجماع رامنځته شي او طالبان هم د سولې په خبرو کې برخه واخلي.
مهمه به موږ لپاره دا چې طالبان هم په وحدت سره په دې مذاکرات که نمایندگی وکي او زمنګ در طرف چې کوم هيڅ مجموعه کې د دولت او د ملت نمایندگی وکي او زمنګ یو د سولې د پاره یو ملي وفاق او ملي اجماع ولرو په اوربند خبرو وکم او په عین حال کې هغه مسائل چې اختلافي مسائل دي د ټول مسائل باندې بحث وشي.
د ښاغلي شاهد په خبره کې دی چې د سولې په دویم دور خبرو کې د سولې عالي شورا او ښځو استازي هم برخه ولري. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړی دور رسمي خبرې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د پاکستان په مری کې وشو چې د امریکا او چین استازي پکې د څارونکو په توګه برخه اخیستې وه. اخو یو پاکستانی چارواکي د نوم د نښودلو په شرط اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې د سولې دویم دور خبرې په چین کې ترسره کیږي. دغه پاکستانی چارواکي هم درز ویلي چې چین او پاکستان د افغان سولې خبرې تضمینوي. په عین حال کې یو افغان سیاسي کارپوه سید داود د سولې د دویم دور خبرو نیټه او سیمه مهمه نه بولي، بلکې ټینګار کوي چې دواړه لوري باید د اوربند په ټینګښت سلا وکړي.
د افغانستان خلک تر هغې پورې چې اوربند رامنځته نه شي په دغې مذاکراتو باندې تګ و راتګونو باندې ډېر زیات بې باوره دي. اما که چېرته واقعا د اوربند مسله رامنځته شوه، بیا ځای هم نیټه هم اشخاص و افراد ډېر د بحث وړ نه دي. که چېرته دغسې یو هوډ ونیول شي، زه فکر کوم د هغې اغېزې ډېرې.
د دې مخکې د سولې په لومړي دور رسمي خبرو کې د افغان لوري ګډونوالو ویلي چې په دویم دور خبرو کې به دواړه لوري د خپلو غوښتنو فهرست وړاندې کړي. که څه هم سیاسي کارپوهان وایي چې د سولې رواني خبرې به له تمې سره سم نتیجه ورنه کړي، خو افغانانو دغه خبرې ښې بللې او هیله یې ښودلې چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ټیکاو د رامنځته کېدو لامل شي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
یو شمېر کارپوهانو او د مدني ټولنې غړو له کورنیو چارو وزارت ته وغوښتل چې په هیواد کې د ملیشه جوړولو مخه ونیسي. دوی دا څرګندونې پرون د ملي پولیسو د مشورتي شورا په غونډه کې وکړې. کارپوهانو او د مدني ټولنې استازو تاکید وکړ چې د ملیشو جوړول هیڅکله هم د افغانستان په ګټه نه دي. په دې اړه د خان محمد سین راپور وبرئ.
دا کارپوهان او د مدني ټولنې غړي چې شمېر یې لسګونه ته رسېده، د چهارشنبې په ورځ د ملي پولیسو په مشورتي ناسته کې راټول شوي وو. دوی حکومت ته خبرداری ورکړ چې د ملیشو له جوړولو بدې خاطرې لري او که مخه یې ونهنیول شي، په راتلونکي کې به حکومت ته په یو ګواښ بدلې شي. د افغانستان د شفافه انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده وویل حکومت باید له درې ګونو امنیتي ارګانونو پرته هیڅ یوې ډلې ته د وسلو د پورته کولو اجازه ورنه کړي.
که پر رښتیا سره مو اراده د امنیتي ځواکونو پیاوړي کول وي او په هیواد کې سراسري سوله غواړئ، نه ګوندونو او نه نورو ډلو ته اجازه ورکړئ چې وسلوال شي، ځکه چې ناامني به نوره هم زیاته شي.
د افغانستان د دیموکراتیکو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر له حکومت وغوښتل چې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د بیا جوړېدو مخه دی ونیسي.
بیا هڅه کیږي چې خلک وسلوال شي. د یونما احصایه وایي په هیواد کې 2300 وسلوالې ډلې قانون نه پیژني او پر خلکو ظلم کوي. دا چې وایي د داعش پر ضد خلک وسلوال کوو، دا درواغ دي. د دوی ګټې په جنگ کې دي، دوی د سولې ډارېږي. هیله دا د دې دسیسو پر ضد مبارزه وشي.
پخوا تر دې هم د هیواد په ځینو سیمو کې خلکو د ملیشو د جوړولو پر وړاندې غبرګون ښودلی دی. په عین وخت کې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال او د کورنیو چارو د وزیر په ګډون ځینو افغان چارواکو له امنیتي ځواکونو سره د مرستې په نامه د خلکو د راټولېدو ملاتړ کړی دی. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی چې د دې مشورتي شورا مشري کوله وویل چې د خلکو راټولېدل د هغوی د وسلوال کېدو په معنا نه دي. علومی وویل تر هغې چې خلک د امنیتي ځواکونو تر شا ونه درېږي د وسلوالو مخالفینو پر ضد به مبارزه کمزوري وي.
هر کسی که دین صدا بالا میکنه در
دلته چې هر څوک غږ پورته کوي باید د نظام په چوکاټ کې پورته کړي، په قانوني توګه دوی مرسته کولی شي. دا ضرورت نه لري چې خلک وستوال شي، بلکې ضرورت داره چې خلک د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته راټول شي.
ځینې کارپوهان بیا په دې باور دي چې د ملیشو له جوړېدو غوره دا ده چې د هېواد امنیتي ځواکونه له هر پلوه سنبال او تجهیز شي.
له لشکرګاه څخه زبیر احمد ژوند لیکلی وایي زما په نظر کې چیرې په افغانستان کې ملیشه ځواک جوړ شي دا د افغانستان د خرابېدو په معنا دی. دا ملیشه به زموږ په اردو او ملي پولیسو باندې ډېره بده اغېزه وکړي او د دې کار مسؤلیت د مشرانو دی.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ولسی جرګې اداري پلاوی د مشرانو جرګې د مشر فضل حاجی مسلم یار څرګندونه وغندلې او هغه رد کړې. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی د چهارشنبه په ورځ په خبریالانو ته وویل چې د مسلم یار وروستۍ څرګندونې د هغه شخصي نظر دی او له قانون سره اړخ نه لګوي. د مشرانو جرګې مشر د سه شنبه په ورځ پر حکومت پر انتقاد سربیره ویلی و چې له دې وروسته د ولسي جرګې پریکړې ورته د منلو نه دي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ولسي جرګه له قانون سره سم خپلې چارې پر مخ بیایي او پریکړې یې مشروعیت لري.
دا د مسلم یار صاحب شخصي نظر ده. اول خو یې ما هیله توقع دا ده چې د دواړو مجلسینو ترمنځ باید دا رقم ته خبرې ونیسي. خو دا زه د مسلم یار صاحب شخصي نظر ګڼم، دی د خپل قانون ته مراجعه وکړي، اول د خپل ځان قانونمند کې بیا د ملت د کور موردمانی تصمیم ونیسي.
د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د سه شنبې په ورځ ویلي و چې له دې وروسته ورته د ولسي جرګې پریکړې مشروعیت نه لري. د مشرانو جرګې مشر په داسې حال کې د ولسي جرګې کار غیر قانوني بولي چې ولسمشر محمد اشرف خاني د جوزا په وروستۍ کې د ولسي جرګې کاري دوره تر راتلونکو انتخاباتو پورې تمدیده کړه. محمد اشرف خاني ویلي دا پریکړې د دولت د درېګونو قواوو د فعالیت او د ولسي جرګې لخوا د قانون جوړونې د تداوم په خاطر کړې ده. دا چې د ولسی جرګې د پریکړو په اړه د مشرانو جرګې د مشر خبرې څومره قانوني بنسټ لري دا پوښتنه مو د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مشر اجمل هوډمن سره شریکه کړه. اجمل هوډمن ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د ښاغلي مسلم یار دریس پر ځای ده او د حل لاره دا ده چې حکومت ژر تر ژره د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلان کړي.
کله چې د مشرانو جرګې د خانه دا خبره مطرح کېږي چې د ولسي جرګې پریکړه زموږ لپاره قانوني حیثیت نه لري، دا خبره سمه ده. دا د دوی حق دی چې دا خبره وکړي، اما نتیجه دا ده چې کله چې ولسي جرګه د حقوقي لحاظه د قوانینو د تصویب صلاحیت نه لري او یا ځینې نور مصوبې دي چې هغه د اساسي قانون له مخې نه هغه باید د دواړو جرګو د بحث لاندې او د تصویب لاندې تیری شي، بیا مشرانو جرګه هم په یوازې ځان ته نشي کولی. د حل لاره دا ده چې زر تر زره د انتخاباتو تاریخ اعلان شي او انتخابات ضروري چې موږ د دغه حقوقي تشې نه باید ووځو.
له دې وړاندې ملګرو ملتونو او د ملي شورا دواړو جرګو له افغان ولسمشر څخه غوښتي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. د چارو کارپوهان د ولسي جرګې د انتخاباتو په ژر ترسره کېدو ټینګار کوي او وایي چې که دا کار ونه شي نو افغان حکومت به په ملي او نړیواله کچه خپل اعتبار له لاسه ورکړي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونوی پاکستان د افغانستان د میوې پر صادراتو ګمرکي تعرفه دوه برابره کړې او د کمولو لپاره تر اوسه هیڅ کار نه دی شوی. د دې خونې د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ شافیزی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل پاکستان خپلې ګمرکي تعرفې له څلورو څخه اتو فیصدو ته لوړې کړې چې دې مسئلې ډېر تاوان اړولی دی. له شغلی حافظی سره صفی الله ستانگزی مرکه کړي او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې د لوړې شوې تعرفې د کمښت لپاره څه اقدام شوی.
د دوی اصلا تعرفه 4% وو، دوی خپل تعرفې 8% کړل چې یعنی زموږ د رقابتي قدرت د کمولو لپاره دا اغیزمن وو. پاکستانیان دا کار هر وخت کوي چې د میوې فصل شي د میوی په فصل کې دوی خپل ریټ جګوي او زموږ رقابتي قدرت کموي. په دغه کله باید دولت د افغانستان دوی سره خبرې وکړي چې ولې دغسې یو کار کوي یا متقابل حرکت د دوی د صادراتو په مقابل کې وکړي.
نو دولت ولې دغه کار تر اوسه پورې نه دی کړی؟
ډېر کار کولی شو په دې چې یعنې افغانستان خو د پاکستان مارکیټ ګرځېدلی دي. مواد د مخصوصا استهلاکي مواد د پاکستان ټول ملت افغانستان ته راځي. په کال کې رسمي او غیر رسمي شاوخوا $15 میلیارد موږ پاکستان سره سوداګري لرو چې زمونږ خپل صادرات وانده په کې 200-200 میلیارد زیات نه دي. په هغه کې وچه میوه راځي، خالۍ راځي، دبرې راځي، د خام مواد په حیث او پخه مواد په حیث دا ټول سره هغه کو 200-200 میلیارد کېږي. اما د پاکستان صادرات افغانستان ته $15 میلیارد شاوخوا دا په دې چې یو 2.5-3 میلیارد رسمي راځي، نور د خلاص سرحداتو للیاری راځي او پاین ځوان کې دغه د فساد شتون زموږ په ګمرکات کې هم د دې سبب ګرځي چې ډېر پاکستانی مال بریتی شي. دا هغه ځکه خبرېږي پرته له چې ګمرک ته لاړ شي همدلته دوکاندار ته یا هغه سوداګر ګودام ته تخلیکي کېږي. دا هم چې په پام کې ونیسو زموږ ټول سوداګري دغه څو سره شاوخوا $15 میلیارد شي.
د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د نړیوالو اړیکو رئیس آزرخش حافظي و.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
اوس په هم فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
په امریکا کې چې هر څوک د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندیدېږي باید د هغې واد د ټولو قواوو سرقومندان هم وي. اوس چې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره ځینو کسانو ځانونه کاندید کړي، آیا د دغې دندې لپاره چې د ټولو قواوو اعلی قومندانۍ ده تیاری لري؟ یو له دغو کاندیدانو څخه یو امریکایي میلیونر ډونالډ ټرمپ دی چې په دې ازموینه کې ناکام سوی دی. فارین پالیسي نشریه په همدې اړه یوه مقاله کې لیکلی چې تر اوسه بل هیڅ کاندید په دې ازموینه کې نه و ناکامه سوی، خو یوه بله لار هم شته چې کیدای سي د دغو کاندیدانو د وړتیا اندازه معلومه کړي او هغه د دغو کاندیدانو څرګندونې دي چې د امریکا د اوسنۍ جګړې په اړه یې کوي. په دې کې د نشریه په خبره افغانستان هم راځي، چیرې چې په پام کې ده تقریبا 10,000 امریکایي ځواکونه د 2014 کال تر پایه پاتې سي. فارین پالیسي لیکي دا یو داسې ازموینه ده چې کولی سي دا معلومه کړي چې یو کاندید څومره مهمو مسایلو ته توجه کوي، څومره په اساسي مسایلو خبر دی، څومره د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د امریکا د مشرتابه پلوي کوي، او یا هم دا چې د افغانستان د جګړې او په نړۍ کې د امریکا د پراخ رول په اړه څومره پوهیږي. فورن پالیسی د جیب بوش له قوله چې د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش ورور او یو له کاندیدانو څخه دی لیکي چې دوی به د افغانستان او عراق په برخه کې د خپل ورور پر پریکړو تبصره ونه کړي، ځکه هغه وایي زه د تیر په اړه خبرې نه کوم. خو نشریه لیکي هغه ډېر ژر په دې پوه سو چې د عراق په اړه خبرې ضروري دي او هم به د افغانستان په اړه خبرې لا ډېرې مهمه وي، ځکه جګړه او په هغه کې د امریکا رول لا هم دوام لري. د حیرانتیا وړ خبره دا ده چې هیڅ کاندید تر اوسه د افغانستان په اړه روښانه موضیګیري نه ده کړې. ګارډین ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د تقلبي یا پلاستیکي وسلو د خرڅولو د ممنوعیت په اړه مقاله لیکلې او وایي په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د پلاستیکي وسلو پلورل وروسته له هغه بند سو چې په تېر اختر کې شاوخوا 100 تنه په دغو وسلو چې د لوبو سامانو په توګه یې کاروي ټپیان سوه. د ګارډین په لیکنه دا اقدام د یوې پراخې هڅې برخه ده چې په دې هېواد کې د تاوتریخوالي د فرهنګ له منځه وړلو لپاره کیږي. د افغانستان د روغتیایي مسؤلینو په خبره څه باندې 100 تنه ماشومان او نوي ځوانان د اختر په ورځو کې په همدې وسلو یا ړنده سوه یا سترګې ټپي سوې. ګارډین زیاتوي افغان حکومت غواړي د دغو پلاستیکي او تقلبي وسلو د خرڅلاو په ممنوعیت سره د ماشومانو پر ذهنونو د جګړې اغیزې راکمې کړي. ګارډین همداراز وایي چې د حکومت دغه اقدام په رسنیو کې په پراخ ډول وستایل سو او ځینې حتی له حکومت څخه غواړي چې د رښتینو وسلو د خرڅلاو په برخه کې هم ورته اقدام وکړي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر ماشومانو د جنسي تیریو د ډېرېدو له امله اندېښنه شي. د دې کمیسیون ویاند وایي که دغه ستونزې ته جدي پاملرنه ونه شي نو یو انساني ناورین به رامنځته شي. په دې اړه سباون کاکړ له رفیع الله بیدار سره مرکه کړې او په سر کې پر ماشومانو د جنسي تیری په اړه د دغه کمیسیون د اندېښنې په اړه پوښتنه ورڅخه کړې.
زه فکر کوم چې ماشومان په مجموع کې په افغانستان کې یو د هغه سپږیر او خلل منونکي
اکثر و ندایی که دیر توجه و دیر حقون به تحفظات به پرمیدی شید سر دیدی که در سال و سکالو که زنی خاص قوانین دی اگوی دیر حقون به تحفظات به پرمیدی شید لکه دیر اکثر و پر دیر عدالت دیر نظام دیر عدانه جور شویده و یا نور چی اطفال نباید پا منازعه که و پا نظامی فعالیتونه که دیر فادی ورمی فروس قلده و قانون نگوش تشکیف شد بس مانه تو مجموع که تو قانون و حالت هم نگه شده او در قانون و خاص تو گبانده که کشنیان دیر دی احترام ورنه دی او در اصیب پذیر لایی او نور وره وره گروپونه پا دی اطفال و کمشتر لکه اگه اطفال چی پا دیوز وره گردی اغه اطفال چې متات دي، اغه اطفال چې مایوس دي، اغه اطفال چې د منځ سره په زندانونو کې اوسېږي، اغه اطفال چې په شاپونو او ورکشاپونو کې په درنګو کارونو کې اخته دي، ګډا ماشومان هم دغسې نور ډېرې ډېرې شتنواد اسي پذیرې دي او که دې ته توجه ونه شي دا د غیر مستقیم ګواښ نه ځي، مستقیم ګواښ ته او دی دا به یو غټ بشري ناورین وي.
ښاغلی بېدرس، پر ماشومانو د جنسي تیری د ډېرېدو علت څه دی؟
څو علتونه دي. یو د عدم پوهاوی، نه پوهاوی د اسلامي تعلیماتونه او د نافذه قوانین او هغه محدود قواعد چې افغانستان د نړیوال انځا کړي دي اطفالو د حقونو د تحفظات په خاطر باندې د دې نه دغه نه پوهاوی هم د اطفالو د تجاوز زیاتوالي سبب ګرځي. دویم، هغه مصاحبین او عاملان چې د تاوتریخوالی کېږي د کوچنیانو په وړاندې، د هغوی نینیول و عدالت ته نه پیش کول، یعنی د هغوی نینیول په دې انداز کې مدي چې یو نوه همبستګي او یو نوه یا تنظیمي یا د ټوپک ته پناه وړل یا د ټوپک د عنصر په توګه باندې ځان دفاع کول څه رقم چې کیدای شي په اصطلاح د دغې مسلې نه او د دې قانون نه فرار وکړي. دغه مسله هم شته
د جنسي تیریو عاملین ولې نه مجازات کیږي؟ علت یې څه دی؟
څه فکر کوم په مجموع کې د اطفالو باندې تیری او د کوچنیانو باندې تیری یو عادي مسله ګرځېدلې ده په افغانستان کې او ډېر د احترام وړ نه دي اطفال. دا یو علت دی چې دویم، هغه ارګانونه چې موظف دي په دې باندې خپل عذر ښیي چې دغه عامل او مسبب دی د ناامنیو د وجې نه داسې یو منطقې ته اوس فرار کړی ده، ګویه چې اوس موږ هلته حاکمیت نشته چې دا موږ دا کش کو عدالت ته پیش کړو. دا هم یو عذر کېدلی.
د وروستۍ پوښتنې په لړ کې غواړم چې وپوښتم چې څه ډول اقدامات باید ونیول شي چې پر کوچنیانو د جنسي تیری کولو مخه ونیول شي؟
زه فکر کوم چې ډېره مهمه ده چې آزادي اسلامی تعلیمات نه د قوانین ممنوره هم به احتیاط شي چې خلک پوه شي په دې باندې چې کوچنیان هم د دې وطن او د دې ملک اصلي ګډونوال دي او غړي دي. او دویم دا چې هغه قوانین چې د اطفالو د حقونو د محافظت لپاره او حراست لپاره جوړ شوي دي هغوی په صحیح فکر کې تطبیق شي او هیڅ ډول تخفیف او معافیتونه په دې حقه باید نه وي او عدالت یو شان په ټولو باندې او د هغه مصیبینو په خاطر هم باید تطبیق شي چې
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د غړي رفیع الله بیدار مرکه مو اوریده.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شو شی؟ واگونی سا خواه امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
اته بجې او نه ویش دقیقې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د هلمند له مرجې څخه رحیم الله مقدس لیکلی دي: د افغان دولت څخه غواړم چې د سولې د راتګ لپاره خپل ټول کوششونه وکاروي. عبدالقدیم له خاص روزګان څخه لیکلی دي چې که په افغانستان کې شخصي ملیشي جوړ شي دا به د افغانستان پر ملي اردو منفي اغیز وکړي. قاری محمد مدني له نورستان څخه لیکلی دي وایي: د سولې اوسنۍ خبرې زما په نظر یوه ډرامه ده، ځکه چې د سوري خبري پیل کیږي خو عملي نتیجه یې نه معلومیږي. یو بل اوریدون که چه نومی نده نومی لیکلی و بخشی عبدالاحد افغان لحل من دلی کلیدی چه که ده سولی هر رقم خبری که جی ده خبری با دائمی او تلپات سولی تا لار آواره کری. د دې خبرونه په دوه منی مایی کې چې لاندو خبرونو وروسته پیلېږي دو اونیس پروګرامونه مهیروي ژوند په شیبو کې او بشري حقونه اوس په حمیده عثمان درته وای د حمیده عثمان د دې سات لاند خبرونه واوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ارکلې وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر او د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی انتحاري حمله په شدت وغندله. په دغه حمله کې چې د فاریاب المار ولسوالۍ په بازار کې وشوه 19 تنه وژل شوي او 24 تنه ټپیان شول. د آریانا افغان هوایي شرکت وایي یو شمیر مغرضې کړۍ د دوی د فعالیت په اړه د غلطو معلوماتو د خپرولو هڅې کوي. د 2018 کال د کرکټ د شلاوریزو سیالیو نړیوال جام ته د غوراوی په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د پاپا نیوګینی له لوبډلې سره مخامخ کیږي. په بغداد کې پرون په 14 کې شپږ ویشت تنه ووژل شول او 50 تنه زخمیان شول. پولیس ویلي چې دواړه 14 د بغداد په هغه سیمه کې شوي چې زیات شیعګان پکې اوسي. د امریکا د دفاع وزیر وایي د سعودي عربستان پاچا او د دې هیواد د دفاع وزیر له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ خو په اغېزمن ډول د دې موافقې د عملي کېدو په اړه شک څرګند کړی. او د سپینې ماڼۍ ویاند وایي چې د ولسمشر باراک اوباما اداره د ګوانتانامو زندان د خوندي او مسؤولانه بندولو د پلان وروستي پړاو ته رسیدلې ده.
لنډ خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د دې خبرونه په دوام کې 219 پروګرامونه لرو خو مخکې دوه راپورونه. آریانا افغان هوایي شرکت وایي هغه مکتوب جعلی دی چې د دغه شرکت لخوا د ملي امنیت شورا په آدرس لیږل شوی او رسنیو ته هم رسیدلی دی. په دغه مکتوب کې د آریانا افغان هوایي شرکت د یوې چارتر شوې الوتکې په اړه لیکل شوي چې له ایران څخه مخپټی کسان عراق او سوریه ته لیږدوي. خو په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسون یو شمیر غړي وایي چې د ملي امنیت د شورا لخوا په دې اړه د ولسي جرګې دارالانشا ته یو مکتوب رسیدلی او دوی به تر رخصتۍ وروسته دا موضوع په جدي ډول وڅېړي. اجمل تورمن په دې موضوع راپور لري.
د آریانا افغان هوایي شرکت مسؤلان په داسې حال کې چې د دغه ریاست لخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا په آدرس لیږل شوی مکتوب جعلي ګڼي وایي چې دغه مکتوب اصلا یادې شورا ته نه دی استول شوی. د آریانا افغان هوایي شرکت اداري رئیس محمد عمر مستور ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې دغه مکتوب د عامه ذهنونو د مخشوشولو په هدف د یو شمیر مغرضو کسانو لخوا رسنیو ته لیږل شوی دی.
مکتوب اصلا مکتوب واقعی نیست، مکتوب جعل و تزویر است که ایده ای از عناصر فرصت طلب و غرض آلود این مکتوب را ترتیب کردن و این مکتوب به شورای امنیت به این صورت نرفته، صرف کاپی شد به خاطر که از هان عامه را در این موضوع مخشوش بسازن به اختیار رسانه ها و شما ماندن.
په دغه مکتوب کې راغلی چې د آریانا افغان هوایي شرکت یو چارتر شوې الوتکه له ایران څخه مخپټي کسان عراق او سوریه ته لیږدوي. په مکتوب کې د آریانا افغان هوایي شرکت د نوي رئیس داوود شریفي لخوا لیکل شوی چې ځینو کسانو د خپلو شخصي هدفونو او ګټو لپاره د ایران له یو هوایي خصوصي شرکت سره تړون لاسلیک کړی چې ورڅخه دا شان ګټه اخیستل کیږي. په مکتوب کې دغه عمل د آریانا افغان هوایي شرکت او ملي ګټو په زیان کار بلل شوی او له ملي امنیت شورا څخه په دې اړه د لارښوونې غوښتنه شوې ده. په دغه مکتوب کې د ښاغلي عمر مستور نوم هم راغلی دی. په مکتوب کې د آریانا افغان هوایي شرکت د رئیس ښاغلي شریفي لخوا دا هم لیکل شوی چې تر اوسه د ایران تابان شرکت کوم چې قرارداد ورسره شوی خپل پور هم دوی ته نه دی ورکړی. خو د افغانستان د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون یو شمیر غړي وایي چې دا مکتوب امنیت شورا ته لیږل شوی او د ولسي جرګې دارالانشا ته هم رسیدلی دی. د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون غړی حاجی علی محمد شهیدی وایي چې تر رخصتۍ وروسته به دغه موضوع په جدي ډول وڅېړل شي.
دغه یو مکتوب یو دوه درې کاپیانې موږ پیدا کړې وې چې موږ کمیسیون سره وې لاندغه آریانانو راغلی بیا کله معاون د آریانانو چې موږ را وغوښته زه بېخي 100% ځان منکر کړی چې دا هېڅ امکان نه لري. د امنیت شورا نن پرون یو
مکتوب در انشاء راغی اوس دغه خبره را بعد له رسختی نه به انشاء الله د موضوع موږ جدي چیړو
د چارو کارپوهان عوام خلګوی له بهرنیو شرکتونو سره د همکارۍ سوداګری ستړونونه کوم ستونزه نه لري خو په دې شرط چې د تړونونو مواد روښانه وي ناسم استفاده ترې ونه شي او د هیواد ملي ګټو ته په کې زیان ونه رسیږي.
د روسیې د عدلیې وزارت په هغو غیر دولتي ادارو ته چې د کرملین له نظره د بهرنیو هیوادو لپاره جاسوسي کوي خبرداری ورکړ چې پر ضد به قانوني چلند وشي. د وزارت ټولو هغو غیر دولتي ادارو ته چې له بهرنیو هیوادونو مرستې اخلي سپارښتنه کړې چې پر خپلو تولیداتو او چاپي خپرونو ولیکي چې د بهرني ایجنټ په توګه کار کوي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلازه اوروي.
د روسیې د عدلیې وزارت روسي بندیز هغه سازمانونه چې له بهرنیو هیوادونو مرستې ترلاسه کوي د خپل فعالیت محدودولو یا بندولو ته مجبور کړي دي. د روسیې د عدلیې وزارت د جولای په 28 اعلان وکړ چې ټول هغه غیر دولتي سازمانونه چې له بهرنیو هیوادونو مرستې اخلي باید پر خپلو تولیداتو ولیکي چې د بهرني ایجنټ په توګه کار کوي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی و چې دا ادارې باید ځانونه د بهرني ایجنټ په توګه ثبت کړي او پر خپلو هغو موادو چې د مطبوعاتو یا انټرنیټ له لارې خپرېږي ورته خبرتیا چاپ کړي. دا خبرداری په روسیه کې د بشري حقونو د یاد مرکز، د سخروف مرکز، د شفافیت د نړیوال سازمان دفتر، د شکنجې ضد کمیټې، د کډوالو لپاره د ملکي مرستو خیریه موسسې او د بشري حقونو یو شمېر نورو مدافع ادارو ته سپارل شوی دی. د مک آرثر په نوم خیریه ټولنې چې مرکز یې په امریکا کې دی او په روسیه کې د بشري حقونو په ارتباط فعالیت کوي پرون وویل چې په روسیه کې خپل فعالیت بندوي. د ادارې ویلي چې په روسیه کې د نویو قوانینو په رڼا کې د بهرنیو سازمانونو لپاره کار کول ناممکن دی. د روسیې یوې محکمې پرون په سایبیریا کې د پرم شپږ په نوم هغه غیر دولتي سازمان چې د روسیې د یوازني ګولاک موزیم ساتنه یې کوله د دې لپاره جریمه کړ چې د بهرني ایجنټ په توګه نه و ثبت شوی. د سایبیریا محکمې دا اداره $15,250 جریمه کړې ده. د ادارې په 1902 میلادي کال کې پر هغه ځمکه چې پخوا ګولاک کمپ و یو موزیم جوړ کړ چې د پخواني شوروي پر مهال د سیاسي تشدد او زیاتي په اړه تاریخي آثار پکې ساتل کېدل. د پرم شپږ ادارې ویلي موږ ته ویل سوي چې د دې لپاره چې له بهرنیو هیوادونو مالي مرستې اخلو خپل نوم د بهرني ایجنټ سازمان په توګه ثبت کړو. د روسیې د عدلیې وزارت نوی قانون وایي چې ټولې هغه انجوګانې چې پخوا په دې هیواد کې سیاسي فعالیت کاوه په رسمي ډول د بهرنیو ایجنټانو په نوم ثبت شي. د مک آرثر ادارې په خبر پاڼه کې ویلي دا نوی قانون څرګندوي چې د روسیې حکومت په دې هیواد کې د بهرنیو سازمانونو کار ته په ښه سترګه نه ګوري. د مرستندویه ټولنې په تېرو څه باندې 2 لسیزو کې په روسیه کې د بشري حقونو د وضعیت ښه کېدو او د تعلیمي امکاناتو د زیاتېدو لپاره میلیونونه ډالر مرسته کړې ده. د روسیې مشرانو جرګې د روانې میاشتې په پیل کې د دې هیواد له حکومته غوښتنه وکړه چې په دې هیواد کې د لږ تر لږه 2 لسو بهرنیو سازمانونو فعالیتونه تر شدیدې څارنې لاندې کړي. د روسیې د مشرانو جرګې په غوښتنلیک کې د مک آرثر اداره هم شامله وه او ویل سوي وو چې حتی یو شمېر غیر مطلوب بهرني سازمانونه باید وتړل شي. په روسیه کې د 2012 میلادي کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د ولادمیر پوتین د بریالیتوب پر ضد د خلکو تر اعتراضي مظاهرو وروسته د مدني ټولنې پر فعالیت بندیزونه زیات شوي دي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ څپه 2.96 او په لویو ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازې اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې په ماشومانو باندې د اجباري او شاقه کارونو کولو په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې په دې اړه څه ویل سوي دي د خبرونې له میلمه څخه به یې واورو. د خبرونې مامو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمه ییز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څنګه مشره اغلې سپوږمۍ ده. میرمن سپوږمۍ د افغانستان په اساسي قانون کې په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په اړه سوال سوي دي.
مهنه تاسو د پښتنې نه د ماشومانو د اجباري کارونو یا
د شاقه کارونو په مورد کې د اساسي قانون نه سلويختمه ماده هم په دې اکله ځانګړې نیوکې لري چې ماشومانو باندې یعنی اجباري کارونه تحمیل نشي یا ماشومانو نه ناجایزه ګټه وانخیستل شي. او په دې کې بیا د ماشومانو نړیوال کنوانسیون د دیرشمه ماده داسې راغلی ده چې هغه کارونه چې د ماشومانو روحي، جسمي، اجتماعي، دماغي، اخلاقي زیان رسوي او هغوی د استثمار خواته وړي باید د ماشومانو نه داسې ناجایز استفاده ونشي. یعنی کنوانسیون دا هم منع کړی ده او اجازه نه ورکوي په دې هکله د ماشومانو د شاقه کارونو په باره کې.
په افغان ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو اصلي عوامل څه دي؟ یعنی ولې دلته په ماشومانو اجباري او یا د هغوی د وس او توان څخه پورته کارونه کیږي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. څنګه چې موږ تاسو پوهیږو ټولو ته جوته ده افغانستان کې د دیش کال جنگونه د دیش کال نه زیات جنگونه سبب شوی دی چې ماشومان د خپل د کورنۍ د ډوډۍ مکلفیت درولو د ډوډۍ مکلفیت لري. نو په دې خاطر دوی د یو مجبوریت پر اساس چې خپل فامیلونه باید تمویل کړي مکلف دي چې بیرون لاړ شي او شاقه کارونه ترسره کړي. په دې برخه کې باید وایو چې دولت ډیر مکلفیت لري چې د دوی فامیلونه خود کفا کی او د دوی فامیلونو ته متوجه وسیږي ترسو چې دا ماشومان کار ته اړ نشي او ناجایزه ګټه د کار په وخت کې د دوی نه وانخیستل شي.
قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو یو ویلنډ وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان
دری کسا پولیس وژن شوی دی
تکار و فرشتی نه بجه تکار مریض را غی
آزادی
خزین نه پسر اجازه نه ورکی چه دوی باش تسکره و خلی
دلانه فیصله و منگوله وک در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله راو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور موږ د حکومت څخه یې شروع چې موږ د وو باندې باندې
فکر
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدرمن اوریدونکو بیا هم اشاره غلاس تاسو لازادی رادیو څخه د بشری او اساسي حقوقو خبرونه اوري. په نننۍ خبرونه کې په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو کول پاړه بحث کوو. مرمنس پرموي د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په برخه کې آیا کوم پروګرامونه پلي کړی دي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په خپل برنامو کې د کارګرو ماشومانو پاره ځانګړي برنامه لري چې په دې برخه کې باید وایم د ماشومانو ته ماشومانو ځانګړي پروګرام چې چایلد تو چایلد ورته وي یا طفل به طفل ورته وي په دې کې د کار ستونزې او د ماشومانو د اړوستلو په باره کې آگاهي ورکړ شوی د ماشومانو ته او کورنۍ ته په آگاهي دهي جلساتو کې دا خبره ویل شوې ده چې ماشومانو باندې داسې کارونه باید ترسره نشي چې داوی جوان ته راتلونکو ته زیان ورسوي. نو زموږ پیشنهادونه دا ده چې په دې برخه کې دولت مستقیم تاثیر لري چې د دې کورنۍ حمایت کوي او د ماشومانو لپاره ښه د ژوند زمينه مساعده کوي. پرې چې افغانستان د ماشومانو نړیوال کنوانسیون منلی ده او د ماشومانو حقوق باید په سمه توګه ماشومانو ته ورسوي.
ډیره مننه. د ورستۍ پښتنې په توګه د افغانستان په نافذه قوانینو کې ماشومانو ته د کوم کارونو ترسره کولو جواز ورکړل شوی دی چې دوی باید هغه کارونه وکړي؟
مننه تاسو د پښتنې نه. باید ووایم چې هغه کارونه چې د حرفي دی یا ایسته کولو لپاره ماشومان یعنی جواز لري چې ماشومان هغه باید زده کړي د 15 کلنې نه شروع کیږي. څرنګه چې موږ تاسو ګورو زموږ هیواد نن همدا ماشومان دي چې خپل کورنۍ ته ډوډۍ وړي او خپل فامیلونه تمویلوي نو په دې خاطر دوی اړ کیږي چې شاقه کارونه یا داسې کارونه ترسره کړي چې دوی ته په راتلونکي کې د خطر زنګ دی. او په دې کې باید ووایم کورنۍ په دې برخه کې باید خپل ماشومان تر څېړنې لاندې تر حمایت لاندې ونیسي، او په خاص ډول دولت باید داسې پروګرامونه داسې برنامې ولري چې تر هغې فامیلونه خودکفا شي او خپل ماشومان د کار دپاره پرې نږدي.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې وې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک الله مو مل سه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې ننګرهار ته ځو او د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د بودایانو د وخت لرغونی هستوپی در پیژنو. د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د بودایانو لرغونی معبدونه، هستوپی، د بهرآباد سمڅی، چارباغ صفا، د بابر تخت، راهی کلان، د شاه فیض الله آغا مزار، نجم الدین اخونزاده، د غوچکو معبدونه، د درونټی معبدونه او داسې نور تاریخي آثار موجود دي. په نننۍ خبرونه کې به د سره رود تاریخي استوپو له تاریخ او ارزښت ته خبر شي. راځي چې فرشتي مرسل ته غوښ شو.
کله چې د لغمان ځمکه پای ته رسي، نو د ننګرهار لومړۍ ولسوالۍ سره رود راځي. د درونټې له اوږده تونله شاوخوا یو کیلومتر د جلال آباد ښار په طرف سفر کوو او د عمومي سړک ښي لور ته په 2 کیلومتره کې د بودایانو د وخت لرغوني آثار تر سترګو کیږي. که څه هم دا آثار زیات دي، خو موږ غواړو چې له هستوپو مو خبر کړو. هستوپی هغه برجونو ته وایي چې د بودایانو د وخت حاکمې طبقې د خپل ښار لپاره پیرې درولې او ټول ښار به له همدغه ځایه کنټرولېده. د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د بودایانو د وخت استوپې چې شاوخوا 2500 کلن تاریخي شالید لري موجود دي. استوپې ګرد برجونه دي چې د بودایانو په وخت کې به پکې پیرې ترسره کېدلې. له یادو لوړو ځایونو څخه ټول ښار کنټرولېده. څوکیدارانو به په خپل منځ کې په شپېلۍ وهلو سره ارتباط لري. د ننګرهار د عالي دارالمعلمین د پښتو څانګې استاد زیل رحمان حسرت سره چې د همدغې سیمې اصلي استوګن دی، زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې چې د اوریدلو بلنه یې درکوو.
استوپی د هیواد مختلفو تاریخي دورو پورې تړاو لري. داسې استوپی هم پکې شته چې هغه د هخامنشیانو د تاریخي دورې پورې تړاو لري. داسې استوپی پکې شته چې هغه د زردشتیانو تاریخي دورې پورې تړاو لري. د دغو استوپو د جغرافي موقع تک سړی فکر وکړي داستان د ځینو امنیتي پوستو په څیر جوړ شوي دي او هغه ځای کې موقعیت لري. په 1900 کودتا او شوروي کودتا وروسته دې استوپو ته داسې یو نظر وشو چې ګواکې په دې کې انګریزانو خپل قیمتي مالونه ځای پر ځای کړي. که څه هم دا د انګریزانو زمانې ډېر وړاندې زمانو پورې تړاو لري، خو په دې استوپو یې له کار وکړ. د شپې لوري به دا استوپی کیندلې. که څه هم څه یې پکې پیدا نه کړل، ځکه دا استوپی داسې وړې استوپی نه دي چې دا په یو ورځ، یو هفته یا یوه میاشت دا وکیندل شي. دا په میاشتو میاشتو په ماشینونو دانه کیندل کیږي، ځکه دغه وجود یې ډېر لوی دی.
ټولې څومره استوپی هلته موجود دي؟
داسې دقیقه نه شو ویلی، خو تر لسو ډېرې دي. په دې لسو کې درې به دغه سي استوپی وي چې دا له رای نه تا تخکاره شي. دا استوپی نورې ټولې سي غونډې په توګه پاتې دي، امانه یې هغه جوړښت پاتې دی او نه هم څوک یې پېژندلی شي. دا استوپی دي، یعنې ورانې شوي دي. خلکو پکې کار کړی په توپونه یې ویشت دي اکثر د انقلاب کې ټوټې خراب شي.
هلته د اطلاعاتو فرهنګ ریاست کوم کار کړی؟
اطلاعاتو فرهنګ ریاست اصلا د دې د ساتنې لپاره د دې د بیا رغونې لپاره دغومره امکانات نه لري. د دې پوښتنه مونږ کړې ده ځینې صوفي په دې ځایونو کې دي چې اطلاعاتو فرهنګ ریاست اصلا لاسرسی نه لري. چې کله لاسرسی ورته نه لري نو هغوی د بیا رغونې لپاره څه وکړي؟ دا صوفي په اوس په څغرو په دې ځایونو کې پرتې دي چې لکه شاهي قلعه شمشاپور ساکانو کې چې هلته امنیتي وضعیت ښه نه دی دوی د دې لپاره زړه نه ښه کوي چې هلته لاړ شو د تا ورغوي.
هلته څمڅې موجود دي دغه د څمڅو لرغونتوب تر کومه رسېږي؟
د څمڅو د دغه استوپو لرغونتوب یو دی. یعنی دا څمڅې چې په کومه زمانه کې جوړې شوې دي تقریبا هماغه زمانو کې د استوپې هم جوړې شوې. د استوپو د دې لرغونتیا یوه ده. دا استوپې چې دا د امنیتي پوستو په توګه له دې نه استفاده کېده. اما دا څمڅې چې دا د هستوګن ځایونو په توګه له دې نه استفاده کړه. په دې څمڅو کې زه ورنوتم دا کوټې دي حویلې دي. یعنی دغه ژوند چې مو تاسې کوو دا د هغې سره لږ توپیر لري. اما دغه رقم ته استوګن ځایونه چې موږ جوړ کړي دي عین استوګن ځایونه په دې څمڅو کې دي.
دغه تاریخي اثارو د ساتنې لپاره ستا پیغام څه دی فرهنګي بنسټونو ته؟ تاسو فرهنګ وزارت
په نورو هېوادونو کې که تاسې وګورئ تاریخي کلاګانې یا تاریخي عابدات دغومره لرغونتوب نه لري لکه زموږ په افغانستان کې دغه استوپی او د څمڅې لرغونتوب لري. خو هلته هغه لږ لرغونتوب هم چې لري له هغو نه یې دغسې یو لرغوني اثار جوړ کړي چې ټکټ یې ورته لګولی دی. په ټکټ خلک ورنوځي له هغوی نه یې ښه مراقبت کړی دی ښه بیارغونې ورته کړې ده. که زموږ په افغانستان کې اطلاعاتو فرهنګ وزارت دې تاریخي عابداتو ته په تېره دغه څمڅو دغو استوپو ته نه یوازې په ننګرهار کې بلکې په ټول هېواد کې دغه رقم ته پانګه واچونه دې پې وکړي. د څمڅو لري چې د ګرځندویانو لپاره یو تفریح یو ځای جوړ کړي. له دې استوپونه هم ودې راغی او د تفریح ځایونو په توګه ترې استفاده وکړي. بې شکه چې دا ساتل کېږي او تر څنګ یو اقتصادي دغه سرچینه هم ګرځي زموږ د دولت لپاره.
زموږ همکار محبوب شاه محبوب د کابل پوهنتون له استاد او څېړونکي پوهندوی لال پاچا ازمون سره یو ځای د سره رود ولسوالۍ له یو شمېر استوپو لیدنه کړې. هلته په سیمه کې د یوې غونډۍ پر سر د یوې لرغونې استوپې نیمه ورانه شوې ته نه ښکاري. استاد ازمون وایي که څه هم استوپې اوس ډېرې تخریب شوي خو د ځینو نسبتا جوړو استوپو لوړوالی شاوخوا 15 متره او دایره رقمه شکل لري چې بر به یې هم 10 مترو ته رسېږي.
غونډیو باندې همدغسې استوپې برجونه جوړول دا څلور دانې دي. ممکن یو یې اخوا د بلم وي یو یې لاندې وي. بیا له دې ځینې دا سیمې چې دي دا کنترولولې یعنې دا د تمدن یوه ځمکه وه که نه ښار غوندې وو. نو بیا دوی دغه پاچاهي چې وه دیز نه بیا هغې ته خبر ورکو د هغې نه بیا بل ځای ته خبر ورکو او د پاس د هغې برجونو کې به خلک ناست ترنګ به ورسره هغه بیا غږو. نو دا بیا ورو ورو په مرور د وخت باندې دغه شاتن جوړ شوی دی. نو
تقریبا څومره کاله به کېږي؟
یا دا چې کم کېږي دوه نیم زره کاله کېږي. د دې استوپو دوه نیم زره شاوخوا کاله کېږي. دغه زردشت او د بودا د وخت استوپې دي. اسلامي تمدن نه وړاندې دي. اوس همدارې کورونه خبرې وکړي شاوخوا غصب کړي دي لاندې اوسوږه دلته څوک تاوېدلی نه شي.
د ښاغلي ازمون په خبره چې استوپې د بودایانو او زردشتیانو په وخت کې دلته جوړې شوې وې چې د وخت حاکمې طبقې به ولس او په خپل منځ کې د دغو استوپو په وسیله یو بل ته پیغام رسوو. د استوپو په منځ کې یو بله غونډۍ هم موجوده ده. استاد ازمون وایي چې دلته د بودایانو ښار و او په ډیرو لرغونو زمانو کې په دې خاطر چې دا تاریخي ښار پټ وساتل شي خاورې پرې اړول شوي دي او کلونه وړاندې ترې یو شمېر تاریخي توکي هم ترلاسه شوي دي.
هغه استوپي برجونه او همدارنګه کوم تاریخي ځایونه او عبادت ځایونه ورتونون دا وساتل شي نو هغوی په دې باندې خاورې واړولې په دې خاورې واړول چې دا ژوندي پاتې شو د منځه لاړ نه شي. بیا په مرور د وخت باندې خلکو کیندنې پکې کړي دي ګنې دلته ښار تېر شوی دی. د دې غونډۍ چې تاسې ګورئ دا که چې تاسې فني شکل باندې کیندل شوی وی او خاوره لرې شوی وی دلته هغه کوم د استوګنې کوټې چې دي د عبادت ځایونه چې دي هغه به بېل بېل ښکاره کېدی. هغه بوتان به هم پکې موجود وی. ولې متاسفانه چې دا جنګونه په کلونو کې یا دا نورو وختونو کې د ګډوډۍ وکړي انارشي وکړي لکه دا اوس چې داسې فنډر پراته ده دغسې شوي دي او هغه غیر فني شکل باندې وویل شوي دي. هغه اوټو سیستم چې دی هغه هم له منځه تللی هغه عبادت ځایونه چې دي هغه هم له منځه تللی. د دې خدمات هم همدغه دوه نیم زره شاوخوا رسېږي ګلونو ته رسېږي.
د سیمې یو بل اوسېدونکی عبدالواسع انتظار وویل چې د حامد کرزي د موقتې ادارې د رامنځته کېدو سره سم دوی د شپې په پټه د بودایانو پر پخواني ښار چې تر خاورو لاندې شوی و کار پیل کړ چې د خاورو له پورته کېدو سره به د پخوانیو آثارو مات کودي د دوی په لاس ورتلل
چون دلته د ساحه داسې ورانه وه یو خو لوی انقلاب تېر شوی و خلکو ترې د مورچو استفاده هم کوله دا بعضې جان چې وران شوي استاد خو اصلي خبره دا ده چې په ارزښت باندې څو خبر نه و چې دا باید څومره قیمتي ارزښت لري ځکه لرغون تاریخ دی بس ماشومان به راتلل دلته به کار کوو کله کله چې مونږ هم چاکري راتللو دلته هم کار کوو نو دا زه داسې فکر وکړه لکه د یو ښار شکل یې درلوده موږ خپله چې کله کله پکې کار کوو نو داسې دیوالونه پکې وو چې هغه په ډېر ښه قوي استقامت باندې جوړ شوي وو او په ډېر نقشه جوړ شوي وو هغې بعضې کنجونو کې به د چوني اثار وو هغه به هم چې راوسپړه هغې کې به یا د بوت خپه وه یا به داسې نور بعضې آثار هلته وو د بوتانو چې یا به خپې پاتې وي یا به څه خو دې کې غیر مسلکي کار شوی ده نو دا زه اوس هم داسې چې ګورې وران دی خلکو ترې د بعضې هغه دپاره خاورې دپاره د بعضو شیانو ترې استفادې د ګټو دپاره کړي هغه یې ترې وړي او نورې بېرته غورځولي دي
بیمارو او ټټنګ دوه هغې سیمې دي چې د بودایانو د وخت لرغونې استوپې پکې موجودې دي راځئ د همدغې سیمې له سپینګیرو د استوپې په اړه واورو
یاره د قریبان په تذکره کې خو قریبان سلو کال ته برابر دی به دا ماشومان دي دا واړه پیخې چې څو چا تیږه میږه په کاش هغه ترې وخوري همدغه شی دی یو ګوره کلي کې وو هغه مخامخ د لاکلا کې هلته کې لږ شانې دوبړې پاتې ده یو دې مخامخ کلي کې یو هغه کچړې سره دی یو دا دی یو کلي خیال کړي هلته مخکې دی
د دې چې موږ پیدا شوي یاستو دا همدا شی دی داسې واړه چې مور پیدا شوي اسم دا شی تاریخ مونږ ته نه
تا ویل چې زه را پیدا شوی م همدا شی دا خو اوس ازمکې زراعتي ځمکې وي کنه
دا ټول وختني ځمکې دي کنه پادري ځمکې دي دا هم څه کوم وخت دا شو جوړ شوی دا ځمکې وسره او دا خو دې نو اندازه کار نه نو دا تاریخ مونږ هم دلته پریښه ده یعنی تاسو ته چې تاسو څه څه پکوي
بلخوا د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس او رنګ سمیم وایي چې په سره رود کې ډیری فرهنګي میراثونه د تخریب له ګواښ سره مخ دي خو زیاتوي چې په دې اړه یې د وزارت له مقامه رانیولې د ولایت تر کچه خپلې اندېښنې شریکې کړي دي
میلاد نه وړاندې دوه زره کاله وړاندې خبره ده دا وخت دا ستوپې دلته پاتې دي د بودیزم او د زردشتي دورونو دا د جوي آفاتو له مخې نه هم متاثره شوي دي په تېرو دغه څلوېښتو کلونو په جګړو کې هم په دې کې غیر قانوني سپړنې شوي دي او صدمه ورته رسېدلې ده دا ټول دونه وخت کې د دې لپاره د غوړو کوم کار هم نه شوی مونږ په څو څو ځلې له فرهنګ وزارت ته وړاندیزونه کړي دي مګر په دې باندې کوم عملي کار نه دی شوی
ښاغلي سمیم دا هم ویل چې په ټول هیواد کې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره یوه امنیتي قطعه موجوده ده
نو د فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د صفر دولس پورې مونږ یو کټه ده هغه په هیوادنۍ کچه باندې صفر دولس کټه کې 350 شاوخوا کې عسکر غلری په تشکیلاتو کې شامل دي او دا ځینو ولایت په اختیار کې ورکړل شوی دی دغه د صفر دولس کټه چې هغه نارې جمله نه هیڅ څه نه دی بامیان ولایت په دې ولایتونو کې د صفر دولس کټه عسکر شته مګر له بده مرغه چې د ځان فرهنګ په وزارت له لوري نه د ننګرهار په تاریخي فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره یو عسکر هم نه دی ورکړل شوی په اختیار کې هلته کله ناکله ځینې زورواکي او زموږ د فرهنګي میراثونو راستبان لاسوهنه کوي په زموږ په تاریخي او فرهنګي میراثونو کې
مینوالو دا هم باید له یاده ونه باسو چې د ننګرهار په سرو رود ولسوالۍ کې د هستوپو تر څنګ لسګونه نور تاریخي او لرغوني آثار موجود دي چې موږ یې د بیلګو په ډول د شاه فیض الله آغا تاریخي ګنبدو د بهر آباد سمڅو د بابر تخت او یو شمېر نور یادونه کولی شو خدای وکړي چې امن راشي تر څو زموږ تاریخي آثار له ګواښه خلاص شي په همدې هیله نننۍ خپرونه تمامو کومو ازادي راډیو ته لیکونه راستول پتی مدادي په کابل کې مودا پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساسي بریاز موږ هیله ده د خدای پامان
مینا نداغا مینا دبل چادا زما مینا نداغا مینا دبل چادا گلے یہ ادا دا گلے یہ ادا دا گلے یہ ادا دا گلے یہ ادا دا اس عمر میں واخص مین ہر میں ور خطا دا اس عمر میں واخص مین ہر میں ور خطا دا گلے یہ ادا دا گلے یہ ادا دا گلے یہ ادا دا گلے یہ ادا دا زما مینا نہ دا غا مینا دبل چادا